یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسې په غونډه کې طالبانو ته قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پر رسمیت وپیژندل شي.
د کابل د پروسی د غونډې له حاله مو خبرو د غراز د موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو، ستاسو نظرونه هم سره خبرو. خلوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالی محمد سالی دا خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وی وسلوال طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریناتي لوبه کوي. په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي د وسلو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د افغانستان ولسمشر وی وسلوال طالبان دی د یو سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت وپیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دغه غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې په هیواد کې باید اوربند ټینګ سي. محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو هم مشخصې غوښتنې وکړې چې په سر کې د افغانستان د اساسي قانون منل شامل دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپیژندل شي.
افغان ولسمشر دغه راز وویل چې د تیر په هیرولو سره به له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې نوی باب پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني غونډې ته په خبرو کې ویل د کابل پروسې غونډه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ښه فرصت دی. ده وویل د امنیتي ستونزو د قابو کولو لپاره یوې مشترکې ستراتیژۍ ته اړتیا ده. د کابل پروسې اوله غونډه په غبرګول یا جوزا میاشت په کابل کې جوړه شوې وه. تفصیل وروسته اوریدلی سي. د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لویه لار وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بیولی دي. د اورزګان د والی ویان دوست محمد نایاب نن چهار شنبه ازادي رادیو ته ویل چې دغه مسافر پرون ناوخته د اورزګان کندهار لارې په اردو بلخ سیمه کې له موټرو کښته کړای سوي دي. نایاب وایي چې معلومه نه ده دا کسان څوک دي او د څه لپاره وسلوالو له ځانه سره بیولی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خبر دا دی چې د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یو پولیس او اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویاند دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو دغه بریدونه تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرکز کې پر ځینو امنیتي پوستو کړي چې افغان پوځ یې بریدونه په شا تمبولي چې د یوه سترڅنګ و وسلوال طالبان پکې وجل سی ودی. د وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه په ټول هیواد کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه وزارت ویان تورن جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار او کونړ کې داعش ډله ځپل سوي او مرکزونه یې ویجاړ کړی سوي دي.
د افغانستان وسلوال پوځ نه تنها چې د کونړ په ولایت کې په ټول افغانستان کې د ټولو تروریستي ګروپونو مخه نیسي او هغوی ځپي. موږ په کونړ کې مې یوه پلې لیوال لرو، هغوی موږ هر وخت کې کولی شو بار ځای کې عملیات وکړو. که چیرې داسې تحرکات هغوی اجرا کړي، موږ یې د لمنځه وړلو لپاره آماده یو.
تر دې مخکې د کونړ د ولایتي شورا ځینو غړیو په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه ښولې وه. دوی ویلي وه چې د داعش وسلوال په دغو ولسوالیو کې مرکزونه لري او د خلکو په جلب او جذب بوختي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هالند سره دویمه تمریني لوبه کوي. افغان ټیم په داسې حال کې له هالند سره مخامخېږي چې پرون یې ویست انډیز ته په یوه تمریناتي لوبه کې ماتې ورکړه. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ 50 اوره لوبه د باران له کبله 15 اورونو ته راکمه سوه چې افغان لوبډلې پکې 103 منډې وکړې. د ویست انډیز ټول لوبغاړي په 113 منډو وسوځېدل. دولت زدران 4 وکټې او راشد خان او شرف الدین 2 وکټې واخیستې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به راتلونکي یکشنبه د نړیوال جام د غوراوي سیالیو لومړۍ رسمي لوبه له سکاټلند سره وکړي. څلورو واکمنو لویدیځو هیوادونو ایران په دې محکوم کړی چې ګواکې په یمن کې د وسلو راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړی. یو ورځ مخکې روسیې پر همدې موضوع د ایران د ګرم بللو په خاطر د ملګرو ملتونو په یو پریکړه لیک ویټو کړ. فرانسې، جرمني، برېټانیا او متحده ایالاتونو د سې شمې پر ورځ په وروستیو کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او اعلان وکړ چې د وسلو د راکړې ورکړې د بندیز پر رعایت کې د ایران پاتې راتلل د سیمې سولې او ثبات جدي ګواښ بلل کېږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز په یمن کې د حوثي یاغیانو د مشرانو په ارتباط وضع کړی دی. د سوریې په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند لومړۍ ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره مله وه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایستلو لپاره ډیر لنډ دی. د سې شمې په ورځ تر هغې لږ وروسته چې د روسیې لخوا 15 ساعته اوربند عملي سو، د غوطې له ماسره سوي سیمې د هوایي بریدونو، د توغندیو او توپونو د ډزو راپورونه ورکول سوي دي. په سوریه کې فعالان وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د غوطه په ختیځ کې څو هوایی بریدونه او د توپونو ډزې کړې دي. مسکو او دمشق یاغیان تورنوي چې راکټونه توغوي او وایي چې د ولسي خلکو لپاره یې لاره پرانیستې څو لسیمې ووځي. او په امریکا کې دوه چچنیایي سړي چې د واشنگټن په مربوطات کې ژوند کوه چچنیا ته چې د روسیې او جمهوریت د وسلو په قاچاق تورن سوي دي. د امریکا د څارنوالۍ دفتر د اعلامیې په حواله 28 کلن تنګیز سیدیکوف او 28 کلن ایلدار رضوانوف پرون د وسلو د قاچاق او نورو جرمونو په تور ونیول سول.
له سلام محمد سلین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک دا او ځین نور خبرونه وړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اوري چې هغه څه چې تمه کې د افغان ولسمشر نن د کابل د پروسی په غونډه کې طالبانو ته لقیدو شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ.
د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز په رسمیت وپېژندل شي.
طالبان ته د افغان ولسمشر د سولې د نوي وړاندیز توپیر له مخکنیو سره پڅ کېده.
فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره یو چارچو وځه کړ.
خلک د کابل د پروسې له غونډې څخه انتظار لري.
نو د طالبانو لوم دا خواهش دی چې راشي دا سوله یار واکل وو چې آیا جنگ څومره ارزش لري او سوله څومره ارزش لري.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوریچ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دی ونه په وړاندې اعتراضونه وشول. پر ځینې نور موضوعات هم مطالب لرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر وایي ک طالبان سول وکړي دغه ډله بدی او سیاسي ګوند په توګه په رسمیت او پیژندل شي. اشرف غنی دغه څرګندونه نن د کابل د پروسی غونډې ته په پرانستون کې وینا کوي وکړي. اشرف غنی وویل سول د خبرو لپاره باید یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربند باید ټینګ شي او طالبان د سیاسي ډلې توګه په رسمیت پیژندل شي، سیاسي دفتر خپل پرانیزي او طالبان هم باید افغانستان دولت په رسمیت پیژني او د قانون واکمنۍ ته درناوی وکړي. ولسمشر دغه راز طالبان ته د سول د وړاندیز سربېره والې ټولنې او پاکستان ته هم مهم او واضح وړاندیزونه درلودل. محمد حدیس پردیس دا غونډه تعقیب کړې له کابل استډیو را سره دی. پردیس، که مهرباني وکړئ د ولسمشر د سولې د وړاندیز له مهمو برخو بیا هم اوریدونکو خبر کړئ. مهرباني.
مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. طالبانو ته د افغان حکومت او نړیوال ټولنې د سولې وړاندیزونه یې تر دې پخوا هم وړاندیزونه شوي، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت په واضح توګه طالبانو ته د سولې وړاندیز د کابل پروسې په ناسته کې کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په پرانیستون کې وینا کې ویل چې وسله طالبانو سره د سولې لپاره ټول شرایط برابر دي. دوی ویل چې د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمهیز او نړیواله اشما او د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده هغه موارد دي چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر کړی دي.
د ملي وحدت حکومت طالبان ته د سولې دغه وړاندیز پرته له کوم قید او شرط څخه وړاندې کوي. لومړی، د سولې لپاره سیاسي چوکاټ وځه شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند پایز پر رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې ترتیبات ونیول شي او عادلانه او آزاد ټاکنو ته لاره هواره شي.
ښاغلی غنی هم در از ویل چې نړیواله ټولنه هم باید د افغان حکومت د سولې له دغه وړاندیزه په هر اړخیزه توګه ملاتړ وکړي. ولسمشر وی افغانستان حاضر دی چې تیرې ترخی تجربې هیرې او پاکستان سره د خبرو او اړیکو نوی باب پرانیزي. ولسمشر غنی د خپلو خبرو په یو برخه کې ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع موجوده ده او اوس انتخاب له طالبانو سره دی. افغان حکومت په داسې حال کې له قید و شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز کوي چې یادې ډلې تر دې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. طالبانو په تیرو شاوخوا دوه اونیو کې دوه ځلې له امریکا سره د سولې پر خبرو ټینګار کړی، خو تیره ورځ د افغان ولسمشر د دفتر د عامه او ستراتیژیکو اړیکو مرستیال محمد هارون چخانسوري کابل کې بیا یو خبري غونډې ته وویل چې که طالبان افغانان وي نو له افغان حکومت سره د سولې وکړي. بل نوري صاحب،
د دې وړاندیز مهم اړخ طالبانو پرون یو اعلامیه خبره کړې وه. په دغه اعلامیه کې ویلو چې لکه په مخکینی دریځ باندې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نه کوي، خو په امریکا یې غږ کړی و چې د قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د مستقیمې خبرې پیل کړي. طالبانو په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او د تیرو ولسو کلونو جګړو دا مسله بیخي یقیني کړې او واشنګټن د اوس په کار ده چې له دوی سره مخامخ خبرې پیل کړي. ګمان کوم چې طالبانو به تر اوسه د کابل د نننۍ غونډې او دغه راز د افغان ولسمشر د مشخصو وړاندیزونو په اړه څه نه وي ویلي. موږ به دا موضوع بیا هم تعقیب کړو. دا غونډه که اوریدونکو ته ووایي نن یوه ورځنۍ غونډه ده او ویناوالې ویناوې کوي، او آیا په پای کې کومه پریکړه لیک یا کومه اعلامیه هم خپریږي که نه؟
بلې نوري صاحب، باید دا ووایم چې د طالبانو دغه وړاندیز چې شوی په دې کې دوه موارد دي چې هغه تر دې پخوا نه ویل شوي. یو دا چې طالبان به د سیاسي ګوند په توګه پر رسمیت پیژندل کیږي او هغه په خپل افغان ولسمشر دا خبره کوي، او بل په اساسي قانون کې د تعدیل موضوع چې افغان ولسمشر دې مسلې ته اشاره وکړه، دوی ویل چې د یو چا قانوني چوکاټ له مخې به دغه کار هم ترسره کیږي که چېرته دوی سولې ته حاضر شي. او د کابل پروسې ناسته پرانیستون کې وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، افغان ولسمشر، د انډونیزیا د جمهور رئیس ماوین، دوی پرانیستون کې وینا درلوده. له هغې وروسته په ګروپي شکل په دوو ګروپونو کې بحثونه دوام کوي. د سولې په رابطه او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي، او د ورځې په پای کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اختتامیه وینا لري یا جنبندي لري. نو په غونډه یو ورځنۍ ده او دوام لري. لا هم بل نوري صاحب،
پر دې صاحب د طالبان د پاکستان په اړه باندې لږ څه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پرون یا له دې غونډې مخکې ډېر ویل کېدل چې هم به پاکستان ته او هم طالبانو ته د سولې وړاندیز وشي. پاکستان ته د دولتونو دولت په کچه د خبرو وړاندیز چې په وروستو یو دو کلو کې دا موضوع د شاه شهید له خونړۍ پیښې وروسته را پورته شوي، خو په دې برخه کې بیا اقدامات نه دي شوي. په دې اړه ولسمشر څه وویل؟
بل نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل انتظار تر ډیره پورې دا کېده، لکه څنګه چې افغان حکومت تر دې وړاندې هم ویلي وو. پرون د افغان ولسمشر د عامه اړیکو د دفتر ماوین هغه هم په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبره وکړه چې پاکستان سره واضح طرح شته چې په دې رابطه باندې هیلې ډېرې موجودې وي، خو نن افغان ولسمشر پاکستان سره اشاره په دې مسلې باندې ډېر تمرکز نه درلوده. اشاره یې لرله، خو موضوع هم دا و چې دوی حاضر دي افغان حکومت البته چې تیرې تاریخي تجربې هیرې کړي له دوی سره د سولې او خبرو نوی باب پرانیزي. خدا چې دغه د سولې نوی باب یا د خبرو نوی باب څنګه پرانیستل کیږي، له کوم لارو به مخته ځي، په دې رابطه باندې هغه جزئیات چې حداقل انتظار کې د تر دې غونډې وړاندې چې وړاندې دي شي، داسې څه موضوعاتو ته په مشخص شکل باندې اشاره ونه کړه. نوري صاحب،
بلې حدیث پر دې تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو. د کابل غونډه دوام لري او دغه راز د چې د وروسته ویناوال څه وایي او په پای کې د سولې په اړه څه پرېکړه کیږي، بیا به هم تاسو ترې خبر کړو. خو بیا هم له موضوع لرې نه ځو. د سیاسي چارو ځینو کارپوهان وایي د کابل پروسې په نننۍ غونډه کې د ولسمشر اشرف غني خبرو د هغه تر پخواني دریځ توپیر درلود. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی له طالبانو سره د سولې د خبرو د جګړې د بندېدو او نورو اړوندو برخو په اړه څو مشخص وړاندیزونه وکړل. له ښاغلي خادم سره زما همکار صفي الله ستانک زی مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونه له پخوانیو سره څه توپیر درلود.
کله چې ولسمشر غنی خبرې کولې په هغه کې د پخوا په تله باندې حقانیت او رښتینولي تر سترګو کېده، علاوه پر دې باندې د قاطعیت مسله او د عملګرا اړخ مسله تر دې حده پورې دارنګ زیتو. زه ورته خوشبینم، متاسفانه چې پخوا یې داسې خبرې کولې چې هغه د نړیوالو قضایاو او حتی اقل د افغانستان د کانټیکس سره برابرې نه وي. مثلا که موږ دې خبرې راواخلو، کله چې پارلمان ته کولی چې ویل چې په ځلیرې څلورو میاشتو کې باید طالبان صلحې ته راشي که نه موږ به یې په وړاندې باندې جګړې وکړو، هغه وخت دا خبرې ډېر دغه د منطق مالګه پکې ډېره نه وه. ولې کله چې اوس دا خبرې زه ورما فکر کوم چې په تمام معنا باندې ولسمشر غني د افغانستان د صلحې او خاص کر د افغانستان د ثبات لپاره چې دواړه مختلفې اصلاحات دي دغه د راتګ لپاره یو چارسو وګزه کړ. زه باور لرم چې د افغانستان جګړه درې اړخ لري. یو په افغانستان کې هغه وږي ولس دی یا هغه ځوانان دي چې کار ورته نشته دی او په ډېر ارزانه او آسان ډول باندې د جګړو لیکو ته ځي او د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت ته ستونزه پیښي. ګرم د سیمې د هېوادونو هغه ناسمه ستراتیژي ده چې د افغانستان په جګړه کې خپله ګټه ویني او دریم د نړیوالې ټولنې عدم قاطعیت دی چې تر اوسه پورې لا جګړه همدغسې مبهمه او موهومه او ویرونکې روانه ده. دوی هر اړخ ته اصلا وړاندیز درلود. ولې دوه خبرې باید سره جلا کړو، یوه تیوري ده یو عمل دی. تر هغه وخته پورې چې د افغانستان په کورني نظام کې په کورني جوړښت کې د دغه هیلو ارمانونو د تفسیر کېدو په خاطر باندې یو توحید نظر رامنځته نشي، تلفیق د عمل رامنځته نشي، فکر کوم چې واضح خبرې پاتې شي. ولې اوس مرحله دې ته رسیدلې چې طالب لوري به څه کوي؟
طالب ته دویمه پوښتنه ښاغلی خادم همدغه ده چې طالب لوري خپل دریځ روښانه کړی د څو ورځې مخکې د امریکا متحده ایالتونو ته لیک استولی دی او له هغوی سره یې د سولې خبرو په خاطر لیوالتیا ښودلی ده. څه فکر کوئ چې اوس به یې دریځ بېرته رابدل شي که څنګه؟ په هماغه پخواني دریځ به پاتې وي او له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي؟
کله چې موږ سولې خبره مطرح کوو د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ او د افغانستان د حکومت نړیوال ټولنې ترمنځ خاص کر امریکایي په راس کې ده، دا دواړه اړخونه سره مطرح کیږي. طالبان باید پرې باندې پوهېږي چې دوی په امریکا کې د ټرمپ غوندې یو سوی سره مخامخ دي چې د ډېرې حده پورې دریځ د نورو عامو انسانانو په اصله باندې بدل دی. هغه خبره خپله واضحه کړې ده سره دې چې افغانستان امریکا د بهرنیو چارو وزارت دریځ لږ نرم دی د ټرمپ په نسبت باندې. ولې نور باید طالبان پوهېږي چې تمه په تغه معنا باندې اوس د افغانستان د حکومت په خبرو کې انعطاف موجود دی، اعتدال موجود دی. په اساسي قانون کې د تغییر دراتک د لپاره لومړی ځل د ولسمشر دا خبره اورم. په عین وخت کې د طالبانو د جوړښت یو سیاسي جوړښت په حیث باندې منل دا هر هغه څه دي چې د صلح د راتګ لپاره یا د ابتدایي خبرو لپاره لاره هواروي. یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه د سولې په مذاکراتو کې د لوړو شرطونو ایښودل دي چې هم به طالب او هم د افغانستان حکومت دا شرطونه دي. ولې په قرار قرار باندې چې کله استدلال سره مخامخ شي کله چې په یو مل باندې سره کېږي دغه شرطونه واضح کېږي او بالاخره صلح ته لار برابرېږي. نور نو بله خبره دلته مطرح هم ده، د افغانستان حکومت او تاریخ ور په طالب باندې اصلا
د افغانانو تمه دا وه چې افغان حکومت به د پاکستان په وړاندې هم چې پرون ویلي و یوه طرحه لري، هغه طرحه هم ډیره لویه او عملي وي. او دا بیان کې خو ولسمشر اشرف غنی ډیرې لنډې خبرې وکړې د پاکستان په اړه، ویل چې تیر هیرو او نوی باب پرانیزو. دا تیر هیرول په څه معنی؟ نړیواله ټولنه په پاکستان فشار راولي چې څو کلونه یې تروریستانو ته ځای ورکړی دی او عملا دغه هیواد تورن بلل شوی دی. نو دا تیر په هیرول څنګه ښکاري ستاسو په نظر؟
ما ته تیر هیرول اصلا د منطق نه ډکه خبره ښکاري، ځکه د پاکستان سره زموږ تعامل دوه ډوله دی. یو دا دی چې موږ سره مذاکرات وکړو، دغه مذاکرات باندې تاوی نه وي. دویم دا دی چې موږ د پاکستان سره جګړه وکړو، چې جګړه مو نه په وسط نه د پاکستان په وسط باندې ده او نه زموږ په وسط باندې، چې هغه جلا بحث دی. اوس د تیر هیرول معنا دا دی چې تامن خبره واضح ده، په پاکستان کې د روسانو د روزلو، د هغوی د پاللو، د هغوی د مورال د ورکولو، د معلوماتو د شریکولو تر ټولو مسلې مطرح دي او زرګونه کله تشریک شوي دي. بیا خو مناسب نه وه چې په دا کانفرنس کې ولسمشر خبرو بیا تکرار ریپورت ورکړي، بلکې ویل چې اوکې تاسو سره موږ د افغانستان اساسي قانون د اتمی ماده پر بنیاد باندې خپل رابطه ساتو، دو طرفه تعامل ساتو، ولې په دې باندې باید پوه شي چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته ولس په دې باندې پوه شوی چې د افغانستان په جګړه کې مخ پر مخ ستاسو تاثیر دی. ښه، که غواړئ چې دغه تاثیر کم کړي، د افغانستان په ثبات کې نقش ولوبوي، د نړیوال تاجراتو نه ووځي، ښه خبره دا ده چې تیر هیر کړو، نوی باب پرانیزو. هغه دا ده چې موږ د طالبانو سره صلح ته حاضر یو، تاسې هم په دغه پروسه کې کومک وکړئ.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادمو چې د کابل د پروسې د دوهمې غونډې او دغه راز وسلوالو طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه نظر څرګندو، دغه راز د پاکستان په اړه هم د افغان ولسمشر پر نننیو څرګندونو خپل نظریات راسره شریکول. افغان ولسمشر نن طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې که طالبان سوله وکړي، دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د سولې د خبرو لپاره باید د پوهنه یو سیاسي چوکاټ رامنځته شي، اوربن باید ټینګ شي، او دغه راز طالبان هم باید د افغانستان دولت په رسمیت وپېژني او د قانون واکمنۍ ته درناوی وکړي. تاسو د افغان ولسمشر د دغه سولې د وړاندیز په اړه څه وایئ؟ د ازادي راډیو غږ ثبتوونکي ماشین کې مو ځینې پیغامونه پرېښي دي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
مالیا دا آزادی راژیو ټول کارکوونکو که اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د کابل د پروسې د سولې د پروسې د دوهم کنفرانس په باره کښې دا دی، کومې خبرې چې موږ د رسنیو څخه اورو، د محترم اشرف غني چې مخالفینو ته یا طالبانو وروڼو ته کړي دي، واقعا دا خبرې که چېرې په عمل کښې د عمل په اصل کښې د عمل جامه واغوندې، دا د حکومت یو تفسیر ده چې مخالفینو ته ښیي، یعنی د افغانستان د اساسي قانون منل او د دوی د تور لیست سره دوی ویستل او د دوی د اسراو تبادله او یا په کوچنیو کوچنیو ډلو کښې فرضاً د تور سولې تماسونه نیول، دا هماغه خبرې دي چې یو تفسیری ده چې حکومت یې په طالبانو ته ورکوي. نو زموږ د طالبانو وروڼو ته هم دا خواهش دی چې را شي، دا سوله یار واکله وو چې آیا جنګ څومره ارزښت لري او سوله څومره ارزښت لري، آیا د یو انسان وینه تویول څومره ارزښت لري، څونه او صلح راتګ او انعطاف پذیري او خپل یو ورور ته په سوله کښې ځای ورکول څومره ارزښت لري. نو ما موږ چې نن دا خبرې واورېدلې، خدای دې وکړي چې دا خبرې جامه د عمل واغوندې، او خدای دې وکړي چې زموږ مخالفینونه یې هم څه نا څه دا خبرې مطالعه کړي او ومني او دواړه طرفه سوله وکړي، تر څو چې افغان نور د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان یا د انسان په لاس د انسان وینه تویه شي، تر څو چې افغانانو ته به وینه تویېدو او خشونت څخه خلاص شي.
السلام علیکم شهید زاده، ام لزابل خکی وندر دل کام پریزبن. څنګه چې د افغانستان حکومت ورته کابل پروسی په معمول باندې یو کانفرنس رابللی ده او دغه الدانه او نقشه اچوي تر څو د طالبانو سره یو سولې ته ورسېږي، زه وایم چې دا ډول پروګرامونه، دا ډول غونډې به کومه نتیجه ونه کړي، چې اصلي ټکی و په نتنه هغه دا چې د طالبانو سره د سولې لپاره دوه شرطونه باید ضرور د افغانستان حکومت، افغانستان خلک او ټول هغه څوک چې د سولې مینوال او د سولې پایدارې سولې ته ځان رسول غواړي، هغه دغه ټکي دي، یو د خارجانو وتل یا د هغوی د محلیت ټاکنه، او دوهم د افغانستان پر خاوره باندې به له څلورسو یا پنځوسو کالو یا په اصطلاح له څلورو پنځو لسیزو راهیسې شخړې روانې دي، په هغو کښې یو بانه دا لټول کېږي تر ډېره د هغو ملت هم لاتړ د هغو خلکو چې دا وایي موږ شریعت غواړو، موږ شرعي او اسلامي او آسماني قانون د افغانستان پر مقدس خاوره واکمن غواړو. نو لهذا یو د افغانستان حکومت د شرعیت د پلي کولو دپاره او بل د خارجانو د وتلو یا د هغوی د وتلو د محلي ټاکلو دپاره زمینه برابره کړي، تر هغو وکولای شو یو پایده دی او باعزته او یو مقدس سلحې ته ځانونه ورسوو، په دې هیله چې پیام به راته نشر شي.
ستاسی پیغام، ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې په افغانستان کې د سولې په اړه مو کړي او کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هر مرو درته خبرو. وړاندې اوریج په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران د عدلي وزیر چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی د وینا په وړاندې اعتراضونه وشول. خو له دې مخکې اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د چرګانو د دانو د تولید یوې لویې فابریکې په کار پیل وکړ. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه فابریکه د خصوصي سکتور او پانګونې مالی او تخنیکي پروګرام د 6 میلیونو افغانیو څخه په ډیر لګښت جوړه شوې ده. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه فابریکه په 1 ساعت کې د 10 میټریک ټنه د چرګانو د دانو د تولید ظرفیت لري. د خغلی رستمی په وینا دا ډول فابریکه کې کولای شي چې د کاري زمینو برابرولو په ځان بسیاینې او د چرګانو د فارمونو په تقویه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د کابل پروسې له ناستې هرکلی کوي خو وایي ډیری وخت خصوصي سکتور له داسې ناستو زیانمنېږي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي سکتور نن او سبا لپاره خپلې ټولې ناستې او لیدنې د رخصتۍ او لارې بندېدو له امله لغوه یا هم ځنډولې دي. نوموړي وویل د خصوصي سکتور اقتصادي ماشین کابل ته ځانګړی دی او کله چې د حکومت له لورې رخصتۍ اعلانېږي خصوصي سکتور ته په میلیونونه ډالره زیان رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د دوهمې ناستې لپاره حکومت نن چهارشنبه یوازې کابل کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د بوري 1.5 کیلوي بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پیټرول په 45 او 1 لیټر ډیزل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ لس پوله، یو اروپایي یورو 15.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 6.5 پوله، او زر پاکستاني کلداري 6.9 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل. او سمي وسمي زاونړي والا موضوع اخلو. ورسته لاغه چې د ایران د عدلي وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وینا وکړه. د غونډې بهر ځینی اعتراض کوونکې په جنیوا کې راټول شوی. والي رضا او ای پرون وخت د غونډې ته د وینا په محل د هغه څه پاړه چې د په ملګرو ملتونو کې و ناوړه نیمګړتیاو بلله انتقاد وکړ. په خپل اوایي په ایران کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دی. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی په استډیو کې سره دی. فریبا جان ښه راغلاست. د علي رضا وایي د انتقادونو په ملګرو ملتونو باندې د عمده ټکي څه وو؟
بله، د ایران د عدلي وزیر علي رضا وایي چې لکه څنګه چې تاسو ویل په خپل د اروپایي ټولنې لخوا د بشري حقوقو په سرغړونه تورن دی. د فبروري په 8 نیټه نه وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې لویدیز قدرتونو تورن کړل چې د بشري حقوقو څخه په خپل ګټه کار اخلي. او وایي ویل دغه کسان چې په خپل یاد ځانونه د بشري حقوقو اتلان جوړ کړي دي، د ګوتې په څنډلو په غیر عدالانه او پراخ ډول نور د بشري حقوقو په سرغړونه تورنوي. په داسې حال کې چې د دوی د نفوس ډیره برخه په ګړې ډول تور پوستي کډوال بهرنیان او خپل اصلي اتباعي د دوی تر نظر لاندې په ډیر ناوړه ډول د بشري حقوقو له سرغړونو زوريږي. په دې شورا کې د هغه حضور له دغه مقره د باندې اعتراضونه راپورته کړل چې له 100 تر 150 پورې اعتراض کوونکو د بیرغونو په راپولو سره شعارونه ورکول چې اوایي دی ونیول سي. دغه اعتراض کوونکو په یوه انتقادي حرکت سره له خپل بوټانو یو حیرام جوړ کړ چې شی په 1998 کال کې د شغلي اوایي تر څار لاندې سیاسي بندیان په ډلې زتوګه وژل سول. اوایي شاید ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کلنۍ شورا له شاوخوا 100 وینا کوونکو څخه چې روانه ونې دوام لري یو لړۍ رو جنجالي وینا کوونکو څه وو؟
بله، د اوایي دغه سرګندونو په اړه په شورا کې د نن څه خبرګونونه وخوذل شو.
بله، مخکې تر دې چې د ایران د عدلي وزیر وینا پای ته ورسوي، یو شمېر ډیپلوماټان په دې شورا کې دغه د حضور په اعتراض لغونډې ووتل. کله چې تر غونډې وروسته خبريالانو د هغه د انتقادونو په اړه پوښتنه ترې وکړه، اوایي له ځواب ورکولو ډاډه وکړه. د رواني اونۍ په سر کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي پر دغه شورا انتقاد کړی و چې ولې د غیراني چارواکو ته په غونډه کې اجازه ورکړه. او ای پخپل وینا کې د امریکا په ملاتړ د عربی تلاف لخوا د یمن د محاصره په اړه هم انتقاد وکړ او هغه د حوثی یاغیانو په وړاندې یو نوړه جګړه وبلله. ملګری ملتونو اټکل کوي چې څه باندې لس زره کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي.
بلې فریبا جان له تاسو نه مننه. په جنیوا کې ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا ته د ایران د عدلي وزیر د وینا او د دغه وینا په وړاندې د اعتراضونو په باب مو اوریدل. د یادونې وړ بولو چې افغانستان هم د دغه شورا غړیتوب ترلاسه کړی دی. دریو کلو لپاره د روان د کال څخه تر دریو کلو پورې او د ډیره بخنه غړم او د دغه شورا د غونډې په لومړي ورځ هم افغان د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله غونډې ته وینا وکړه. د ودیرش کلنه غونډه ده. په دې شورا کې وڅلوېخت هیوادونه دورې غړیتوب لري. په همدې سره د خبرونې دوه مینې مای ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې د عاقله آصفي نومی و مکه خزه در پیژنو خو اوس به سلیمه مسالې ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر وایي چې وسلوال طالبان دي د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت پیژندل سي. محمد اشرف غنی دا خبره نن د کابل پروسې د دویمې غونډې پر مهال وکړه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو او ځینو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اورزګان چارواکي وایي چې د اورزګان کندهار پر لوی لار وسلوالو طالبانو 13 تنه مسافر له موټر کښته کړي او له ځان سره بيولې دي. بل خو د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یو پولیس او وسلوال طالبان وژل سوي. لورو لویدیزه هیوادونو ایران په دې محکوم کړي چې ګواکې په یمن کې د وسلو د راکړې ورکړې بندیز تر پښو لاندې کړي. د سوریه په ختیځ کې د یاغیانو ترول کې لاندې غوطه سیمه کې د روسیې په غوښتنه د بشري مرستو لپاره د اوربند اول ورځ له تاوتریخوالي او هغو شکایتونو سره ملوه چې پکې ویل سوي په جګړه او بریدونو کې دا ځنډ د مرستو د رسولو او د ملکي ټپیانو د ایسترو لپاره ډیر لنډ دی. او په امریکا کې دوه چچنیایي وګړي چې د واشنگټن په مربوطاتو کې ژوند کوي چچنیا ته چې د روسیې یو جمهوریت دی د وسلو په قاچاق تورن سوي دي.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اردوونکو ستړي مشه د مخکخي خزيونی ز خبرونه ته مو زه یوسف زدران هر کله کوم. په روانه خبرونه کې مو یو داسې فعال افغان میرمن ملمنه ده چې د نانسن ګلوبل ټیچر پرایز نړیوال ایوارډونه تر لاسه کړی دي. دا ایوارډونه هر کال د کډواله یو خونې په برخه کې لسو فعال شخصیتونو ته ورکول کیږي. د خونې او روزنې په برخه کې د خو خدماتو پاړه هغه روان میلادي کال د افغان حکومت د مشرتابه لخوا د علامه سید جمال الدین افغان مډال هم تر لاسه کړی. خو د میډالونو غټون کې عاقله آصفي څکړي چې درې مشهور میډالونه یې غټلي. د مخکې خزي په خبرونه کې ور سره آشنا کېږي چلنې کمرغه نو موړي دا وخت زمونږ سره په خبرونه کې د ستړي مشي آصفي زمونږ خبرونه ډیر بخیر راغلي.
تشکر استاد خدیره مننه. زه هم خپل پاور تاسو ته تاسو ټول محترم همکارانو ته او د افغانستان د رادیو تلویزیون د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. مننه خوشاله یو چې راغلی یو او تاسو سره تاسو په ژوند باندې غږیږو. استاد محترم فکر کوم تاسو حرکت له هغه ځایه پیل شو کله چې تاسو کډوال وی الته د زده کړو هیڅ ډول زمين نه وي او تاسو په خپل امکاناتو باندې ځینې کارونه پیل کړو چې بلاخره نړیوال مرستندوی بنسټونه تاسو هڅه تپام شو او بلاخره دوی د نتیجې ته ورسیدل چې تاسو په هڅو یا تاسو کوم افکار چې دغه ته ود ورکړي او زمينې برابر کړي دا هڅه کوم ځای پیل
انداسې د چې کله چې په 1902 کال کې په افغانستان کې داخلي جنگونه شروع شو او ټول خلک مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او نور ملکونو ته هجرت وکړي. د هغه د جملې څخه زه هم وم چې زه د پاکستان اسلامي جمهوریت ته هجرت وکړه او هلته په ظلم یوالي کوټ چاندنه کې یو افغان مهاجرین کیمپ و چې په هغه کیمپ کې زموږ خپلوان و چې وختي ته اجرات کړی و اول ته تللی و موږ د هغوی په ادرس باندې هغه کیمپ ته ولاړم. کله چې موږ هغه کیمپ ته ورسېدلو یعنی د هغه کیمپ ماحول د دې ځای ماحول سره چې ما لیدلی و او ما پکښې ژوند کړی و بالکل یو متفاوت حالت و. په هغه ځای کې ما ولیدل یو هفته مې تېره کړه، ما ولیدل چې ځینې هلکان مکتب ته ځي خو مګر انجونو د مکتب نوم هم نه اخلي، نه د کتاب سره آشنایي لري، نه قلم پیژني، او نه هم دوی ته د تعلیم ارزش معلومیږي، او نه تعلیم د دوی والدینو ته د دوی مشرانو ته د انجونو تعلیم کوم اهمیت هم نه لري. نو ځکه چې زه دا ټکی ته متوجه شوم، او زه چون یو معلم و ما غوښتن چې د ښوونکي وظیفه په دغه ځای کې اجرا وکم او خپل هغه فرض چې پر ما باندې دي د دغه انجونو د پاره یې صرف کوم. نو ما ځکه چې مخکې هم د میدان هوایی قندهار کې زه د سواد آموزی کورسونه مې مخته وړل د ځوانانو انجونو د پاره او هغه ښځو د پاره چې تعلیم یې نه و نه درلود او غوښتل چې نوي سواد زده وکړي، او د هغې ځای څخه مې پوره کافي تجربه درلود. نو ما وغوښتل چې دغه تجربه دغه محرومو انجونو ته چې د تعلیم نه محروم دي، د مکتب نه محروم دي، دوی حق نه لري چې د کور نه ووزي، دوی حق نه لري چې تعلیم حاصل کړي. نو ما وغوښتل یو پوره تصمیم مې ونیول چې په هر شکل چې کیږي باید د خلکو ته زه د تعلیم زمینه برابره کړم. او تاسو ته معلومه دي چې زه خپله نوي تللې و، ما خپله هم نه کور درلود، نه ځای درلود، نه مې پیسې درلود، او نه مې هم دا امکانات درلود. خو ډیر کوشش مې وکړه چې د مشرانو په کومک سره د هغه مهاجرین کیمپ د ملک صاحب کومک او د مولوی صاحب چې په مسجد کې و د هغوی په کومک او د دوی والدینو په کومک سره چې د دوی سره مې مشوره وکړه او د دوی رضایت مې حاصل کړه چې ما وکولای شو چې دوی ته صرف په دې نوم چې زه دوی ته اسلامي تعلیمات ورکوم او دوی ته لمونز شایم، دوی ته د اودس کولو طریقه شایم، او دوی ته ځینې د اسلام په هکله کوم معلومات ورکوم، نو په دغه نوم باندې ما د دوی د والدینو رضایت حاصل کړه په ډیر مشکل سره. او په یو زوړ خیمه کې چې د کلی د ملک صاحب له طرفه ما ته راکړل شو، په هغه ځای کې مې د دوی دپاره د تعلیم زمینه برابره کړه. یو دولس نجونې راغله کښېناستل، او هغوی هم په دې خاطر چې ویل ته مسافرې نوي راغلې خیر دی، موږ به تا نه خفه کوو، دا یو دولس د کور نجونې
احسان هم په تا باندې اچوي.
بلې، دوی داسې فکر کول چې خیر دی دا نوي راغلې دي، میلمانه دي، دا به نه خفه کوو، خیر دی دا د کور دولس نجونو ته اجازه ورکړه چې لاړه شم او په هغې خیمه کې دوی ته درس شروع کړم. کله چې ما په اوله ورځ دوی ته درس شروع کړه، کلمه شهادت مې دوی ته وویل او دوی ته مې ترجمه وکړه. بیا چې کله دا نجونې کورو ته ولاړه او خپل د والدینو څخه د کلمې شهادت معنا پوښتنه کول، د یو هم زده نه و. نو هغه وخت د دوی والدین په دې خبرو باندې پوه شو چې واقعا دا خو ډېر یو ښه ځای دی، دا خو ډېر یو ښه درسګاه ده، دوی ته نن کلمه وشول، سبا حتمن نور شیان هم شي. په دغه ډول خلاصه تاسو ته ووایم، د خلکو علاقمندي زیاته شو، د خلکو اعتبار زیاته شو، او ورځ په ورځ د نجونو راتګ په دغه ځای کې زیاتېدل.
یعنی تاسو د دې دا کولای شئ چې په دغه کیمپ کې بنسټ د تعلیم د نجونو لپاره تاسو کې خود له دې وړاندې څه نو؟
بالکل، نجونې حتی قلم کتاب نه پیژندل. تاسو باور وکړئ چې کله ما اولین ځل کورس جوړ کړم، ما دا خبره هر ځای کې ویلې دي چې دا نجونې دومره محروم وو چې دوی پنسل پاک نه پیژندل. کله چې ما دا اولین ځل د دوی د پاره مې پنسل پاک وویشل، دوی فکر وکړه چې د قلم کاغذ سره مشته یو یو جوړې هم را کړې ده.
خو له دغه محرومیت څخه تاسو دا ټولنه نه تر کوم ځای ورسوله، داسې څه بیرته تاسو ترلاسه کړي دي چې تاسو شاګردان یو ښه موقف ته رسیدلي وي، هغوی بیرته ستاسو لاره تعقیب کړي په داسې سیمو کې چې هلته تعلیم نه وي، ستاسو پیغام رسولی وي؟
بلې، داسې ده چې اوس خو واضح ده، ټول دنیا ته واضح شوي دي چې په هغه کلي کې ما د یو سواد آموزی کورس نه شروع وکړه چې درې کاله یې دوام وکړه. د درې کالو په مدت باندې په وخت تېرېدو سره د هغوی تعداد زیات شو، 15 نفرو ته ورسېدل چې په دوه ګروپونو مې تقسیم کړی و، دوه تایم باندې مې درس هغوی ته ورکول. او د درې کال نه بعد دا د کمیشنریت برای افغان مهاجرین او د یونیسیر د دفتر له طرفه دا په رسمي ډول په یو مکتب باندې ارتقا وکړ چې اول ابتدایی او بعد هغه نه متوسطه او خوشبختانه اوس په لیسه تبدیل شوی دی. چې زه ویلی شم او دا ادعا کولی شم چې ما د یو سواد آموزی کورس نه دا مکتب هغه مرحله ته ورسول چې د دنیا په سطح باندې
دا چې خبره د نړۍ تر کې ورسیده او تاسو د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر یا یونیسیر یادونه وکړه خدای چې هغه ځای ته هم لاړ شو چیرته چې تاسو د نانسن د نړیوال شهرت لرونکي مډال څښتنان شوې ترلاسه مو کو هغه ځای نه تاسو
Akila Asifi, what an extraordinary example of wisdom, of compassion, but also of courage and determination. And it is for me a very emotional moment to be here to present this award to her.
استاد محترم سید ریاض کړو
بله ډیر خایسته ورځ وو ما ته ډیر د افتخار ځای وزکه چې دا ایوارد اولین ځل د پاره د افغانستان یو میرمن ته ورکول شو د افغانستان په نوم باندې دا ایوارد ورکول شو نو زکه ما خپل د هیواد په نوم باندې می ډیر افتخار وکړ زکه چې دنیا په دې باندې پوښي چې افغانستان خلک یوازې د جنگ په نوم باندې افغانستان نه پیژني بلکې په دې باندې هم مو پیژني چې په افغانستان کې ډیر داسې خلک است ډیر داسې میرمن است چې هغه واقعا کار کوي خدمت کوي او نړیوال جایزه هم ترلاسه کړه
ایوارد تاسو ته د سویزرلند په جنوا کې در کړل شو او هغه خلکو ته ورکول کیږي چې د کډوالو ماشومانو لپاره خدمات کوي یعنی تاسو هڅه تبن څنګه راوړی وو خو تاسو بیرته راغلی د کډوالې ژوند په داسال کې چې هلته هم د اوسېدو امکانات دار هم د برابر لڅ انګیزه سره بیرته راغلی ولې هلته پاتې نشوي
دا سیده چی نانسن ریفوجی ایوارد ما تاور کولو شو پده چی ما افغان مهاجرین انجونو تا خدمت کرده بو نو ما حالا تا داغوی سرواده وکر چی زه همیشه با افغان مهاجرین انجونو تا که عودت و که افغانستان تا لارشی هم بزه دا خدمت دا دوی تا کوام پا هر دا افغانستان پا دردست لاقو که چی دوی جوان کوی او پا هر غذایو که دوی زی او دا تعلیم زمینه ور تا برابر نویزه با دوی تا دا زمینه برابر کوام او بل دا چې داننسن ریفوجی ایوارد $30,000 نقدی جایزه هم درلود چې ما د هغه پیسو باندې 80% افغان مهاجرین کډوال او ته په مصرف فرسول چې هغه تمی نه هم او لسم تولګي ایجاد کړه چې اس کله نه وو او افغان ماشومان اتا په خوب کې هم نه ولیدل چې کله به دوی په نه هم او لسم جماعت کشینی او بل دا چې هغه ته بهترین لیباتری سامان میواخستل بهترین کتابخانه
باید هم دا پیسې تاسو دوی ته لګولې وای کنه دا تاسو شخصي ملکیت
نه خلی د دوی باید دوی ته بیرته دغه کډوالو ته خدمت ته بلې چې ما 80 دغه 80% می هلته مصرف کړه او دغه 40% د افغانستان د پاره دی او زما سره د چین د فلم یو استوري هم د یو چین په نامه سره $15,000 کمک کړی دی چې هغه می هم غواړم چې په افغانستان کې د انجونو د تعلیم د پاره مصرف ته ورسوم
د دې نه ورسته د هونې او روزنې په برخه کې چې لس بهترین استادانو ته ایوارډونه ورکول کی تاسو هغه هم تر لاسه کړی په دې موضوع هم غږیږو ولې زمونږ درنه اوریدونکي حتمن تاسو له فعالیتونو سره تر دې دمه آشنا شوي دي دوی ته ورزو خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور
مننه سلامونه تاسو او استاد تاسو جمع خان همدار د زابل ولایت د فلات خار څخه خاصه خبره کړې
زابل نه ستړي مشه او ورته چې کابل نه په خیر راغلی جمع خان جمعګل خوشحال یو چې تاسو را سره ل زابل نه خبرونه تر دې د ماته را سره ورېدل تاسو نظر پیغام یې پښتنه اورو
ډیر مننه سره ورور د الله ولله سره چې شرکت دې ځخه هدا تاسو ته خبرونه اورم په ډېر مننه سره
خیر
او را به څه پښتنه نه دا چې د دې د کنه دې راځي چې یعنی څنګه کامیاب شو مثال دغه شو کو څومره علاقه سره د دغه د تور سره لکه سره نشي په لبا وختنه او دغه وختنه دا ده چې ډیر حتی او ډیر کوشش وکړه خو سره ولو مثلا دا تر دغه حدا راورسیده دا به او په افغانستان کې هغه تدواج راغلي دي یا اوس راغلي یا مخکې راغلي دي له پاکستان څخه یا له ایران څخه چې کله ول مخکې څو کاله هلته ول د جنگ لاړل په پاکستان کې تر کړه هغه سره څومره همکاري کړې ده په افغانستان
ډېره مننه جمعه خان ستاسو پوښتنې مونږ واخیستې او دا چې د خپرونې توصیف مو وکړو مهرباني بل اردونکو ته ورزو خپرونې ته بخیر راغلی ستړی مشئ مهرباني د وخت سره سره د مخکې خزي خپرونه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه اورئ
السلام علیکم سلیمان
وعلیکم السلام سلیمان ورو ستړی مشئ ډېر بخیر چې خپرونه کې را سره یې
دا خور دې ملمانه دا خوځه خپرونه د مونږ ته حاجه دې سړي کړی دا والی کوم پروگرام شروع د درې کال دی مطلب دی پیسا و چلول دی روس افغان کمشنری په نوم یو خوځه جو شایع خلک وز دوه نسل فارغ شوی او کله مکتب نشته
او هغه مکتب شته کنه او د از دکړه پروسه چیرته
روانه ده دغه خلک دوه نسل نو فارغ شوی دی او کله او کدا وسره اړیکه کی دا او کله دغه یو خو هغه دا اول کله شروع کړ چې اوس اوی به فارغ دی مطلب نکنه
او اردن کی مندنه داد چې کله تاسو واډونه تلاسه کوي اسنی ځان د نور کوي د خپل شاګردانو او مکتب سره په تماس کې کنه درته جواب وایي خو بل اردن کی تورزو ستړي مشه دا وخت تاسو سره یې مهرباني د زدي رادیو څخه مخکې
بل زران ساتو ټول مخکې ته او ستاسو د قدر وړ ملمنی او ټول اردونکو تخپلې نیکی
هیله او سلامونه وړاندې کوم وعليكم السلام توخي صاحب محترم ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي خوشاله چې په خبرونه کې را سره یې مهرباني تاسو نظر پیغام یې پښتنه
مننه د تاسو کوم چې موږ مو وخت راکړي ته ټول مخکې خو د محترم استاد ډیر قدردانی او د دې حتی په دې څه نظر ګورو چې دې دې تکلیفونه ګالري دي ښه موږ دا تکلیف دي چې هم نه د تعلیم او تربیه په حق له ځکه چې دې خبرې موږ واره وي دې
څنګه
په خیمه کې مطلب یونی روزلی تاسو او کوشش ته نری نری مننه پیدا شنوري معلمانی د سی خوندې منګې نور هم په وطن کې پیدا کې چې موږ دا
امين
په لاله کړو نه نه چې د وطن د تعلیم او حکومت او برخو کې کوټلې ګامونه اوچته کې
خیر اوس
او پښتنه مې له محترم استاد ستاد مني تعلیمات په څه کچه کړی دی او چیرې دی کړی دی او ته په کومه هرڅه کې د شوزو د طاره تعلیم بولی آیا په چټ کې په دیني مسایلو کې یا په انجینری یا په نور کې نو دا
تاسو خپل ته حساب وکومه تاسو خپل په نظر یې په کومه برخه کې تعلیم خورا مهم ده
یار خدا خو په ټول کې مهم ده خو بیا هم په ټول شان کې اول به معنی نشي دیني چارې او څه دې د خبرې مونږ دی هم چې دې پدین کې ډیر مهارت پیدا کړی د سکلمي منګونه وسو او په دې لحاظ باندې زموږ لپاره ډیر مهم ده ځکه چې کله هم یو دغه د سپ په دې لحاظ باندې زموږ مرمنی ورو دیمانیستي نو هر رشته د قدر ورده هر یو څه ضرورت
خیر اوسې مهرباني ستاسو پوښتنه او نظر په خبرونه کې خبر شو نور ته هم کا وختو درزو تاسو ته شمیرې در سره نوٹ کړئ 0299235440 بل شمیره ده 0972225550 داونه په خبرونه کې د مخکې خزي په خبرونه کې د دریو نړیوالو میدان لرونکو ل یوې مرمنې سره آشنا کېږي استاد محترم دردونکو پوښتنه اتمن تاسو وخت لیکه دوی ته ورشو مهرباني
تاسو هغه پښتنه وکړئ چې
جمعه خان ویل چې تاسو د کامیابی راز په څه کې وو چې تاسو تر دومره لوړ ځای ورسیدئ
دا سیده چې زه په افغانستان کې معلم وم کله چې افغان مهاجرین کم تلاړم هلته می دا محسوس کړه چې دا انجونې تعلیم ته ضرورت لري باید دا انجون ته خدمت وشي نو ما په ډیر صداقت او په ډیر ایمانداری سره بغیر د کوم امتیاز نه دا مرحله شروع وکړ نو زما دغه صداقت نه زه هغه مرحله ته ورسیدلم چې ما هیڅ کله تصور هم نه وکړم
صداقت یعنی او څه
هغه یعنی زما د زړه هغه ریختنی هیله وو چې باید نجونې تعلیم وکړي.
بل پښتنه دا چې د چا لخوا تاسو هڅول کیدی چې تاسو دا سفر او دا مزل مختوړو؟
دا سره چې زه به اول خپل د مور او پلار څخه ډیره مننه کوم، ځکه چې زموږ د کورنۍ ټول افراد چې دي تعلیم یافته دي او خو ډیره کوشش کړی ده زموږ پیسې کې خپل فرض ادا کړی ده. او زه چې کله مهاجر شوم نو زما خاوند زما همکار وو چې زه د هغې څخه هم ستاسې د رادیو له طرفه مننه کوم چې زما سره د ژوند په هر حصه کې همکاري کړی ده او حتی ما ته دا زمینه برابره کړه چې زه خدمت وکم.
یعنی والدین او
یعنی زما د خاوند اجازت نه وای، زما د خاوند همکاري نه وای، هیڅ کله یوه ښځه نشي کولای چې کامیابی ته ورسیږي.
بل پوښتنه داره چې سلیمان مترکړه د مکتب سره چې تاسو یې بنیاد او بنسټ کې خودو د شاګردانو سره چې تاسو روزل هغه سره په تماس کې په کوم ځایونو کې دی اوس هغه مکتب څه حال کړي؟
دا سیده چې کله دا مکتب د درې کال نه بعد رسمي بن اختیار کړه او رسمي ډول په مکتب باندې ارتقا وکړه، د دې مکتب سره یا د دې مکتب سره برابر سلور نور د نجونو مکتبونه هم په هغه کمپ کې ایجاد شو چې خوشبختانه یوازې دغه مکتب چې زه اوس هم سرپرستی کوم، اوس هم په هغه مکتب کې د مدیره په حیث کار کوم، زه افغانستان ته نیم راغلی، اوس هم په هغه مکتب کې رسمیت لرم. نو یوازې د دغه مکتب نه یو زر یو سل اتیا نجونی تعلیم یافته شوی ده او دوی د زیاتره د پاکستان په شهرونو کې او زیاتره افغانستان ته راغلی دي، دوی اعلی تعلیم حاصل کړی ده چې اوس خپل د شاګردان د جملې نه هم معلمین لرم، هم هغه نجونی دي چې ډاکټران دي او په شفاخانه کې اوس هم خدمت کوي. او نور مهم ټکی دا دی چې زما ځینې شاګردان چې د نهم جماعت نه د لسم جماعت نه د افغانستان لری علاقو ته تللی دي، په هغه ځایو کې دغه ډول مکتب ایجاد کړی ده، دغه ډول بنیاد یې شي دي.
تاسو مفکوره یې دوی روانه ده؟
بله، زما شاګردان اوس هم په ځینو ځایو کې داسې انجونې سته چې دوی تللی دي، په دغه ډول کورس سوداموزی جوړ کړی ده، اوس اتم نهم جماعت ته رسیدلی دي، اوس مکتب وسیعت پیدا کړی ده او انجونې مکتب ته راځي.
دا ستاسو توصیه ورته دوی ته چې دا کار باید دوی تعقیب کړي، کله رو پروتو ځایونو ته ځي په خپل سیمه کې دوی ښوونځی نه لري کنه، دوی ستاسو څخه متاثر وو او دوی غواړي ستاسو په پله باندې پل کړي؟
د هغه انجونو سره زه اوس هم په تماس کې یم، هغوی زمانه همیشه مشوره غواړي او زمانه پوښتنه کوي چې اوس زه راغلی یم څه وکم. زه ورته مشوره ورکوم چې داسې شروع وکړه، داسې مضامین مخته بوزه چې د خلکو افکار د خلکو ذهنیت روښانه شي، تر څو چې د ابتدایي نه تاسې آهسته آهسته. او زما یګانه کامیابی دا دی چې ما په هر اسه کې د خلکو فرهنګ د خلکو کلتور په نظر کې نیولې دي.
په افغاني ټولنه کې چې د هر څه خورا زیات مهم هم دي. تو خیسه ورته یو موضوع ته اشاره وکړه، ستاسو خپل تعلیمات څومره دي او په کومه برخه کې که تاسو وایې چې ستاسو مغه زده کوونکي وروزل شي هغه بهتر او غوره وي؟
دا سره چې ما تر دولسم ټولګي پوري د افغانستان په قندهار ولایت بین المللي میدان کې، میدان هوایی بین المللي قندهار کې هلته زده کړې ده. او
په څو مکالونه کې و دغه
نن دا په ډیر لسو سلور شپیتم کار
کې، سلور
شپیتم کار کې زه اولین وار
شاګردم،
بیا زه معلم شوم په هغه میدان هوایی بین المللي کندهار کې چې ما دولسم ټولګي ته تاریخ او جغرافیه درس ورکول، صرف دولسم ته. بیا چې کله کابل ته راغلم، په کابل کې د قلاچه په متوسطه مکتب کې وم چې ادبیات دری می تدریس کول. او د هغې نه بعد چې مهاجر شوم مالته ولاړم، دا مکتب می ایجاد کړه او اسلامیات درس ورکوم. او زما ټول ماشومانو یو ورور پښتنه وکړه د تعلیم اسلامیات په باره کې، داسې ده ورور چې تعلیم عبارت د ماشومانو د جسمانی، ذهنی، مذهبي، اجتماعي او اقتصادي نشو نما دی، چې تعلیم دی چې انسان ته برتری ورکړی ده. د تعلیم په برکت باندې انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوی دی. نو ځکه په هر اسه کې تعلیم ډیر ضرور دی، خو زموږ په ټولنه کې اسلامیات مضامین او اسلامیات تعلیم ډیر ضرور دی
منګل فرهنګ و نه نه
بله
بیاونه ډول تبوک پیدا کړی د خبرونه وخت هم خورا کم پاتې دی اردن کې تبن واړی بس تاسو یو تصور تصویر لزان سره ولري په څومره کلونو کې تاسو دغه ځای تر رسیدلې نه عمر مو څوک لده
زما عمر 25 کال دی او ما د اتلس کلنی نه بعد معلمی می آغاز کرده او درویش کال می په پا پاکستان کی افغان مهاجرین کډوال ته خدمت کړی
تاسو کورنۍ کی دغه ټول هڅو ته تاسو کارته په کوم نظر کتل کیږي
ولا زما کورنۍ زما پلار زما ټول فامیل او زما هغه فامیل چې زه هلته واده شوی یم تللی یم هغوی زما د کار نه ډیر خوشحاله دي ځکه چې په هغه ټولنه کې چې زه ولاړم هلته انجونې قلم نه پیژندل او اوس په هر کور کې یو تعلیم یافته انجلی ده په هر کور کې دوی باسواده دي په هر کور کې دوی مشکلات د دغه انجونو له طرفه حل کیږي دوی انجونې په کمپیوټر باندې دسترسی لري دوی انجونو ته مې کمپیوټر کورسونه جوړ کړی ده خیاطی کورسونه جوړ کړی دي چې دوی وس خپل پوره کولای شي چې خپل کار خپل په کور کې وکړي که خیاطی ده که کمپیوټر ده که نور شیان دي
اما ولی تاسو تر اوسه هیواد ته بیرته نه راستنه شوي او وخت راځي مالو کورنۍ سره هلته اللهم ستاسو خدمت او ستاسو پات کې دوه اړتیا ده
دا سړي چې په شروع کې خو واقعا زما اشتل التا ډیر ضروری وو چې زه باید پاتشم ځکه کزر اخر ما یو ور تصمیم ونیول کله چې د کرزای صاحب حکومت نیوی جوړه شو ما هغه اعلان وکړه چې ټول معلمین افغانستان تراش یو خپل په قانونو باندې آغاز وکړي کله چې ما دا تصمیم ونیول زما ټول شاګردان راغله ما ته وویل چې کته زی دا مکتب دوباره سقوط کوي نو موږ بیرته هغه اولی حالت ته ځو نو ما چې دنجونی مایوسی ته ولیدل ما ویل که پدې تک باندې زما هر څومره فایده وي زه د دې تک نه تیریم زه تر سوچ تاسو هغه مرحله ته ونه رسوم چې تاسو خپل وکولې شي چې دا مکتب مختوي سي زه افغانستان ته نظم نو دغه وجه و چې زه هغه سره پاته شوم او زما دا پاته کې دل د دې باعث شو چې هغه متوسطه مکتب په لیسه باندې تبدیل شو
واخه اجمنتیا ده تر اوسه مو 1200 انجونې زده کوونکې روزلې دي د لړۍ ته تاسو له دوام ورکوي د دوه سره په تماس کې تاسو
اند ټول سره په تماس کې يم زما سره د پاکستانی کمیونټي انجونې هم موجود وو چې هغه زما د هغه په کلی کې هم د انجونو د پاره داسې زمينه برابر نه و د تعلیم هغه هم راتله بیا هغه انجونې وکول شي چې اعلی تعلیم وکي زیاتر د پاکستان لوړ شهرو ته ولاړ وو هغه ټول کار کوي ساينس کمپیوټری ویلی دی هغه ډیر اعلی تعلیم کړی دی هغه همیشه کله چې راځي اتمن زما لیدو ته راځي اتمن زما مکتب ته راځي نور انجونی چې افغانستان ته راغلی دی او اوس خدمت کوي هغه هم همیشه ما ته تلیفوني تماس نیسی یا همیشه راځي کله چې هلته راشي زما لیدو ته اتمن راځي
خو د انجونو د زده کړو او تعلیم په اړه دلته په هیواد کې مخره ډیر معنی مخالف فتونشته خندونشته او ستونزشته چې زمینی هم نه دی برابر ستاسو به څه پیغام ملي کوم پیغام سره بل عموم خپل هیوادوالو سره مخامخ کیږي
زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام لرم چې تعلیم نه بغیر ژوند نامکمل دی موږ باید د تعلیم په اساس کې خپل اولادونو ته تر هر څه د مخه موږ باید دوی ته تعلیم ورکو ځکه چې هر شی که موږ خپل اولاد ته ورکو ختم کیږي مګر تعلیم هغه دی چې هر څومره چې استعمال کیږي هغه مره زیاتیږي خصوصا موږ باید خپل د انجونو تعلیم ته توجه وکړو د دې لپاره چې دغه انجونې د پرون انجلی وو د نن ورځ د کور همسر ده او د آینده د پاره مور دی نو څومره شره چې زموږ آینده نسل دی او تعلیم یافته انجلی پغی کې لوی شي دی او تعلیم یافته مور پغی کې لوی شي څومره بهتره ده چې موږ خزی یو خزینه ډاکټر تلاړه شو او علاج وکړو نو دا زما پیغام دی چې تعلیم نه بغیر ژوند نکیږي نو موږ باید مکلف یو موږ مسؤلیت لرو خپل اولاد
خوب یاد وخت کوي چې تاسو په دې برخې کار کوي او تاسو هڅه بیا نتیجه هم ورکړي وي ډیر مننه په خبرونه کې استاد تاسو له حضور نه
من اوردن کې تاسو نه هم ډیر مننه استاد نه هم ډیر مننه
د مخکې خزې د دې ونې خبرونه ل عقل اسفي سره واچي په نړیواله کچه د نانسن او د ګلوبل ټیچر فرایز مډال ګټون کده او افغان حکومت هم د سید جمال الدین افغان مډال ورکړی دی د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پات رسیدي تراتلونی چې لیوي بلې فعال مخکې خمیرمن سره آشنا کیږي تاسو ټول په پاک خدای سپارم
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.